द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ګلرس او د شپې 11:30 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی عراقي کورد مشرانو د داعش تنلارو نه د موصل خار بیرته اخستو لپاره یو ورځ وړاندې شروع کړي غټ پوځي عملیاتو کې د کامیابو دعوی کړي دي د روس دفاع وزارت وایي روسي او شامي ځواکونه الیپو خار کې نن د بشري مرستو لپاره د 8 ساعتونو پورې ډزبندي کوي هم د الیپو صوبه کې د یاغیانو د کنټرول لاندې یو کلی باندې هوایي بمباري کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې د ګل په ماښام د شه مسلمانانو یو امام باړې مخې ته د لاسي بم په چاودنه کې یو هلک وژله شوی او خوشه 15 کسان جوبل شوي دي او وقښې د خبرونو تفصیل ته عراقي کورد مشرانو د داعش تندربه ډلې د کنټرول نه د عراق موصل ښار بیرته اخیستو لپاره شروع کړو ځمکني عملیاتو کې د کامیابو دعوې کړې دي کورد صدر مسعود برزانی په ټلویزیون یو خبری کانفرنس ته ویلي د موصل خار بیرته اخیستو لپاره شروع کړي عملیاتو په اولنۍ ورځ یې 200 مربع کیلومتره علاقه د داعش نه خلاصه کړې ده 15 کاله وړاندې د عراق نه امریکایي پوځ راوتو وروستو دا په دغه هیواد کې تر ټولو غټ پوځي عملیات دي خو د عملیاتو په وخت په خار کې ګیر د لکونو خلکو د حفاظت په اړه فکرمندۍ زیاتې شوې دي ملګری ملتونه وایي چې د موصل په جګړه کې د 1 میلیون پورې خلک په خپلو کورونو پرېښودو باندې مجبوره کېدای شي عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو معاونې لیزا ګرانډې د بغداد نه په ویډیو لینک خبریالانو ته ویلي په 1 میلیون کډه کوونکو کسانو کې به 2 لک خلک په یو نه یو قسم کې پناه ځای ته ضرورت لري د روس دفاع وزارت وایي روسي او شامي ځواکونه الیپو ښار کې نن د بشري مرستو لپاره د 8 ساعتونو ډزبندي کوي ماسکو کې د ګل فورس خبري اعلانو سره د خبرو په وخت لیفټیننت جنرال سرګي رټسکوی ویلي چې الیپو ښار کې د عامو خلکو تګ راتګ د ناجوړه او ژوبل خلکو راوستو او د وسلهوالو د غاسي مینوتو لپاره به د روس او د شام ځواکونه د سهار 8 بجو نه تر مازدیګر 4 بجو پورې جګړه ودروي امریکا او یورپي ملکونه په شام او روس باندې الیپو ښار کې د ظلمونو تورونه لګوي روسی چارواکي د دغه تورونو نه انکار کوي اخوا د شام د بشري حقوقو سرنکونکي ډلبای د الیپو صوبې د یاقیانو د کنټرول لاندې یو کلی باندې په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې د شه مسلمانانو یو امام باړې باندې یو امام باړې مخې ته د لاسي بم په چاودنه کې یو 13 کلن هلک وژل شوی دی او خوشه 15 کسان جوبل شوی دی پولیس چارواکي وایي د کراچۍ لیاقت آباد سیمه کې حمله په یو داسې وخت شوی چې په امام باړه کې دننه د شیعه مسلمانانو مجلس روان و پولیس چارواکو ویلي په موټر سایکل سپرو کسانو په امام باړه باندې لاسي بم وروشته دی د یمن خارجه وزیر د ګل فورز ویلي صدر عبدالرباح منصور هادي د 3 ورځو ډزبندۍ باندې راضي شوی دی کوم چې وروسته غزولی کېدای شي عبدالمالک المخلفی ویلي دغه ډزبندۍ غزولی کېدای شي که چېرې حوثي یاغیان په ډزبندۍ باندې عمل وکړي د تشدد ختمولو لپاره جوړه شوې کمیټې بیا فعاله کړي او د 23 ښار ګیره پرېږدي د امریکې ورجینیا ریاست کې یو اوسیدونکي د داعش تنظیم ډلې سره مرستو تورونه منلې دي چې له وجې د 10 کالو قید سزا سره مخ کېدای شي د امریکې مو انصاف محکمې ویلي چې 6 کلن حارس خمر د داعش په مرسته کې په واشنگټن ڈی سی کې په ځان له سره د حملو کوشش کړو او د امریکې ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ د ګل پورس په خپلو جلسو کې یو ځل بیا هغه خبره تکرار کړې چې په صدارتي انتخاباتو کې ورسره ټګي کیږي ډانلډ ټرمپ خپل ټویټر پیغام ویلي چې د صدارتي انتخاباتو په ورځ او د هغې وړاندې د هغه پر ضد په غټه کچه درغلی کیږي ډانلډ ټرمپ د کومو شواهدو راوړو بغیر ویلي د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار ته د راتلونکي صدارتي بحث وړاندې ټولې پوښتنې ښودلې شوې دي خو د نوموړي د خپل ګوند ریپبلیکن پارټۍ یو شمېر اعلی مشرانو د ډانلډ ټرمپ لخوا انتخاباتو کې د ټګۍ دابې رد کړې دي. ډانلډ ټرمپ وروستیو سربېګانو کې د میرمن کلنټن نه وروسته دی. په نوموړي باندې د اتو پورې ښځو د جنسي زور زیاتی تورونه هم لګولي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زو تر ټولو اول عراق ته هلته د موصل ښار د داعش د کنټرول نه بیا اخیستو لپاره په غټه کچه باندې پوځي عملیات روان دي چې د ډیر وخت نه د دې لپاره تیاری هم شوی وي. دغه عملیاتو کې د امریکې په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو هوایي مرسته هم ترلاسه ده او د عراق مرکزي پولیس، کورد وسلبال، سنی قبایل وسلبال او شیعه ملیشیا ځواکونه په دې کې برخه اخلي. مسعود برزانی چې کورد صدر دی ویلی دی په ټلویزیون باندې خبری کانفرنس ته چې د موصل ښار بیرته اخیستو لپاره په دغه عملیاتو کې دی په اولنۍ ورځ غټه کامیابی هم ترلاسه کړې دي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار ماوش جلیل باندې کوي.
د عراق موصل ښار د داعش ترهګر ډلې د کنټرول نه راخلاصولو لپاره عملیات شروع دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی لوس کړی دی چې صرف د عراق حکومتي عسکر به په موصل ښار کې داخليږي. خو د عراقي وزیر اعظم وینا نه وړاندې پوځي چارواکو منلی دي چې 15,000 نه سیوا ځواکونه چې په کې نیم پوځي عسکر هم شامل دي په سنی قبایلي جنگیالو او شیعه ملیشیا باندې مشتمل دي چې د موصل راخلاصولو لپاره به په عملیاتو کې برخه اخلي. په موصل باندې د تیرو دوو کلونو راهیسې د داعش کنټرول دی. د شیعه ملایشي مشرانو ویل دي چې دوی به هم موصل ښار د داعش کنټرول نه راخلاصولو عملیاتو کې برخه اخلي. خو ځنو بیا دړکه کړي چې د موصل آزادولو کې مرستې کوونکي د امریکې خصوصي عسکر او پوځي سلاکارانو په ضد به بریدونه ترسره کوي. عراقي پوځي چارواکو ویل دي چې کوردي پېشمرګا ځواکونه به د شرقي برخې نه ښار اړخ ته پیشقدمي کوي او شیعه ملیشا به د سویلي او غربي برخې اړخ نه پیشقدمي کوي. د عراق هوایي پوځ د موصل د پاسه جاس په ذریعه زرګونو په شمیر کې لیکونه غورځولې دي چې پکې د راتلونکو عملیاتو په حق له خلک خبردار کړي شوې دي. کوردي صدر مسعود برزانی د ګل پورز یو خبری کانفرنس کې ویل دي چې عملیات شروع کېدو وروسته اوسه پورې 225 کیلومتره سیمه راخلاصه کړې شوې ده. د پینټاګون ویاند پیټر کوک د ګل پورز ویل دي چې عراق او کوردي عسکر اوسه پورې شیډول نه مخکې روان دي. د نور زیاته کړې چې امریکایي عسکر د مرستو لپاره د موصل په مضافاتو کې موجود دي خو عراقي عسکر یې مشري کوي. په عراق کې د ائتلاف ستر جنرال د امریکا پوز میجر جنرال ګیری وولیس کی زیاته کړې ده چې د موصل آزادولو جګړه به ډیره سخته وي او ائتلاف په دې فخر کوي چې د موصل آزادولو لپاره د عراقیانو سره مرستې کوي. په استنبول کې د ترکی پارلیمان کې د اپوزیشن ګوند غړي اوس ترک یلماز سوکچی په موصل کې د ترکی کونسل جنرال په سوکې هم پاتې شوی. وایس اف امریکا ته یې ویلي چې ترکی به هم د موصل عملیاتو کې دوه وروستو خپل کردار ترسره کول غواړي. صرف دې وجنه نه چې د سیمې سره یې تاریخي او کلتوري تړون دی خو د ممکنه بحران مخه نیولو لپاره. دی وای عراق زموږ گاونډي هیواد دی او د بې ثباتۍ په صورت کې مونږ د شام پرنګه په خپلو پولو د کډوالو بهیر نه لیدل غواړو. عراق نه د امریکا جنگي عسکرو وتو وروستو دا په عراق کې تر ټولو غټ پوځي عملیات دي خو دې له وجې په سیمه کې موجود د لکونو عامو خلکو حفاظت په حق له اندېښنې راپورته شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 1.2 میلیونه نه واخله 1.5 میلیونه عام خلک اوس هم په موصل کې دي. د ملګرو ملتونو عراق لپاره د بشري مرستو سلاکارې لیزا ګرانډې بغداد نه خبریالانو ته ویلي دي چې عام خلک به زر ښار نه تښتېدل شروع کړي. د نور زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه د میاشتو راهیسې دې لپاره تیاری کوي او شپږ ایمرجنسي مرکزونه جوړ کړي شوي دي چې د 2000 پورې خلکو سره مرستې کولو ته تیار دي او دوی تمه لري چې راتلونکي 100 اونیو کې به د دې مرکزونو شمیره 200 ته ورسي چې پکې به 400,000 زیات عام خلکو ته عارضي پناه ځایونه ورکول کیږي. دې ترڅنګ نږدې درې لکه خلکو لپاره د خوراک انتظام هم موجود دی. خو دې خبرداري ورکړو چې که حالات ډېر بدترین شو نو اوو لکو نه زیات عام خلک به پناه ته اړتیا لري.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د روس دفاع وزارت وایي چې روسي او شامي ځواکونه الپ په خار کې نن د بشري مرستو لپاره د اتو ګنټو ډزبندي کوي. دغه ډزبندي به نن سهار د ځای وخت مطابق د اتو بجو نه شروع کیږي تر د څلورو بجو پورې به وي. دا خبره ماسکو کې د ګل پورز خبري اعلانو سره د خبرو په وخت لفټننټ جنرال سرګی رټسکوی کړی ده. په الپ په خار کې د ډیر وخت راسي جګړه روانه ده او خاص کر د یاقیانو د کنټرول لاندې سیمو باندې روسی او شامی ځواکونه هوایی حمله کوي. رپورت په دوبای صف امریکا تاسو سره زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د روس د دفاع وزارت ویلي چې د روس او شام ځواکونه د راتلونکي زیارت پر ورځ د شام حلب ښار کې د اتو ساعتو لپاره د بشري دمې تیاریانې کوي. تېر ورځ په ماسکو کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال لوټنټ جنرال سرګی برودوسکي وویل چې د روس او شام ځواکونه به د اکتوبر په شلمه د حلب په سیمه کې د اتو نه تر څلورو بجو پورې جنگ ته دمه ورکوي چې مقصد یې عام ولس ته لار ورکول او د ناروغو جوبلو د جنگي سیمو نه وستل دي. برودوسکي وویل چې د یاد ښار نه وتلو لپاره به دوه لارې وي. امریکا او اروپا ریاستونه په ماسکو او شام باندې د عام ولس د قتل عام تورونه لګوي خو روسي چارواکي ترې انکار کوي. په اني حال کې هم تیر ورځ په شمالي صوبه حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه باندې تازه هوایی بمباری په مهال لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې اساس یا موجودیت لرونکي د شام د بشري حقونو د سار ډلې تر مخه تر ټولو زیات ځپل شوې سیمه کتارجی ده، چرته چې د وړاندې څخه امدادي کارکوونکو د ملبین لاندې څخه ژوندي کسان روباسل. تازه د شمیرو سره په تیرو څلیرش ساعتو کې د وژل شویو کسانو شمیره پنځه څلوېښت ته رسیدلې. په داسې حال چې د شام صدر بشار الاسد د نوموړي حکومت پر ضد ولسی پاسون را په دیخوا د نیول شویو سیمو بیرته قبضه کولو لپاره هڅې کوي. دواړه د شام او روسي ځواکونه د اونو راهسې په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځایونو باندې بمباري کوي. په حلب کې د یو ایمبولانس ډرایور د وینا تر مخه د روسي جنگي جازونو په تازه بمباری کې یو پنځه یا شپږ منزله ودانی په هدف کړی شوې. نوموړي ویلي چې په درزونو خلک د ملبې لاندې نه روباسلی شوي او دا چې هسپتالونه د مړو او جوبلو کسان نه ډک پراته دي. دا تازه بمباری په داسې حال کې شوې چې د نړۍ سفارتکاران د شام د مسلې د حل لپاره هڅې کوي. په کومه جګړه کې چې د درېو لکو نه زیاتو خلکو خپل ژوندونه د لاسه ورکړي. په دې لړ کې ګڼې د ډزبندۍ معاهدې ماتې شوي یا ناکامه شوي. تېر ورځ ماسکو ویلي چې د خالی پر ورځ د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د نوموړي روسي سیال سرګی لاروب او د ایران، مصر، عراق، سعودي، ترکی، خطر او د اردن خارجه وزیرانو د خبرو اترو وروسته په سویټزرلند کې د امن لپاره خبرې اترې بیا نه پیل کیدی شي. د اروپایي اتحاد د خارجه پالیسي مشره فدریکا وایي چې اروپایي اتحاد په شام کې د ګامونو پر سر په روس باندې د بندیزونو لګولو غور نه کوي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په لیزنبرګ کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال کړي او ویلي دي چې د دې وړاندیز یو همغړي ریاست نه دی کړی. نوموړي ویلي چې د اسد د حکومت د غړو پر ضد په بندیزونو باندې بحث شوی او د دې خبرې په ضرورت باندې زور ورکړی شوی چې هغه څوک چې په دې جګړه کې ډیر اثر لري هغوی لا د خبرو اترو لار او حل لټول پکار دي. نوموړي دا خبرې د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری د هغه دړه کې یو روز پس کړي چې پکې نوموړي په شام کې روانو حالاتو سره تړلې بندیزونو په حق لویلی او هلته د روس د پوځي ګامونو په سختو ټکو کې غندنه کړې وه. نوموړی وایي چې موږ به په دې لړ کې هڅې جاری ساتو، ځکه چې څوک هم د دغه مسلې پر ځای پرېښودلو حق نه لري او د دې خبرې اجازه نه شي ورکولی چې په حلب کې هوایي بمباري جاري وي تر څو چې په دې لړ کې هر ممکن ګام نه وي اخیستی. د تیرې اتوار پر ورځ د برطانیې خارجه سکتر سره خبرو او د خالی پر ورځ د نورو سفارتکارانو او ښاغلي سرګی لاروب سره د ملاقات په وخت د شام مسلې ته توجه ورکړی شوې وه. ښاغلي کیری ویلي چې چارواکي په شمالي ښار حلب کې روانې تباهۍ باندې ډېر زیات پریشانه او غوسه دي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا او د دوی ملګري یوازینۍ لار چې دا مهال ویني هغه د جوړجاړي ده، او دا چې یو بل پوځي مداخلت به په شام کې حالات نور زیات خراب کړي.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال د لا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د نهو نه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اورېدل مه هېروئ.
کیستی تو
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ډیوه ریډیو دی. د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې د شیعه مسلمانانو یو امام باړی مخې ته د لاسي بم په چاودنه کې یو 13 کلن هلک وژل شوی دی او د 15 پورې کسان په دې کې جوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې د کراچۍ لیاقت آباد سیمه کې حمله په یو داسې وخت شوې ده چې په امام باړه کې دننه د شیعه مسلمانانو یو مجلس روان و. نور حال پی د کراچۍ نه د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز راکوي.
د پولیسو په وینا د کراچۍ ښار په لیاقت آباد سیمه کې د درې عباس نومي امام بارګاه مخې ته نامعلومو موټر سایکل سورو کسانو لاسي بم ویشتې او هغه چاودې دی. د چارواکو په وینا د چاودنې په نتیجه کې 13 کلن فراز وژل شوی، د ماشومانو ښځو په ګډون پکې 24 نور کسان جوبل شوي دي. د امام بارګاه مخې ته دغه چاودنه په داسې حال کې شوې چې امام بارګاه کې دننه مجلس روان و. پیښه کې جوبل کسان عباسي شهید روغتون ته وړل شوي دي. د روغتون د حادثاتي څانګې مشر ډاکټر جهانزیب رسنیو سره خبرو کې ویل په جوبلو کې د دریو ښځو روغتیايي حالت ښه نه دی او په نورو کې ځینې د درملنې وروستو لیږل شوي دي. د کراچۍ د پولیس مشر اډیشنل آی جی مشتاق مهر په وینا د محرم په میاشت کې د دوی ټول پام په مرکزی مجلسونو او جلوسونو باندې وي چې ساتنه وکړي.
ہمارا فوکس ہوتا ہے مین مجالس پر اور مین جلوسوں پر، تو ان کی کئی مجالس جو ہے گھروں میں یا پرائیویٹ طور پہ 8 ربیع لیول تک چلتی ہے، اس کا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جو سینسیٹیو ہوتی ہے اس کو دیکھ.
نو موڑی ویل د شیگانو زنی مجلسونه په کورونو یا شخصی زینو کې روان وی او چې کوم حساس وی د هغو د ساتنې د پاره پولیس په ځای کولې شي. د پولیس مشر په وینا دوی د پیخي پلټنی پیل کړی دی. د امام بارګاه مخې ته شوی لاسي بم چاودنې ذمواري پسم دستی ډول چا نه د منلې. نږدې 10 ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پولیس د ترهګرۍ په ضد عملیات کوونکي څانګې سی ټی ډی چارواکو ویلي وو چې د لاقانونه ګرځول شوو ډلو القاعده بری صغیر لشکری جنگوي او سپاهي صحابه نه ترهګرې نیولې دي. د سی ټی ډی چارواکو ویلي وو نیول شوو ترهګرو په محرم کې په کراچۍ کې د ترهګرۍ منصوبه جوړوله. نیول شوي کسان او د هغوی نه ترلاسه شوي وسله رسنیو ته ښکاره کړی شوي وو. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس د لوبو د خبرونو په حق باندې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ د اورنۍ ټیسټ میچ پاکستان ګټلی دی. دا فیصله د میچ په آخري یعنی 15 ورځ باندې شوې ده. نور حال په تاسو سره زموږ همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دریو پنځو ورځنی یا ټیسټ میچونو سیریز لومبی میچ په پنځمه ورځ نن پاکستان ویسټ انډیز ته په شپږ پنځوس رنزونو ماتې ورکړه. په دوبۍ کې شوی دغه میچ په ایشیایي هیوادونو کې لومبی ډے نایټ یا د ورځې او شپې میچ و چې پکې پاکستان بری ترلاسه کړی. نن د لوبې په آخري ورځ چې کله ویسټ انډیز خپله لوبه شروع کړه نو د دوو لوبغاړو په آؤټ کېدو یې پنځه نوي رنزونه کړي وو او ویسټ انډیز ته نن ورځ کې د ګټې لپاره دوه سوه یو پنځوس نور رنزونه پکار وو. نن ورځ د ویسټ انډیز لومبی وکټ د لوبې په شروع کې آؤټ شو او مارلن سیمولز بغیر د سر رنز جوړولو د محمد عامر په بال آؤټ شو. د هغې وروسته جرمن بلینک هم زر آؤټ شو. د هغه وکټ محمد نواز واغستو. په دغه مهال د ویسټ انډیز ډیرن براو د لومبی اننګز په شان خپله ښه لوبه جاري وساتله او د هغه سره چې د ویسټ انډیز سکور یو سل درې نوي ته ورساو. په دغه مهال د پاکستان سپین بالر او د پاکستان د ټیم پښتون ستوري یاسر شاه د دغو دواړو ترمنځ دغه پارټنرشپ مات کو او چیز یې بولد کو.
د چیز د آؤټ کېدو سمدستي وروستو ډارویچ هم بغیر د سرن جوړولو د وهاب ریاض په بال آؤټ شو. خو ډیرن براو هم هغه شان په کریز ولاړو او د پاکستان بالران یې خپل وکټ اخیستو ته پرېنښودل. دغه سره بل خواته د ویسټ انډیز د ټیم کیپټن جیسن هولډر هم ښه لوبه کوله. کله چې ډیرن براو خپله سینچری یا سل رنزونه جوړ کړل نو دغه مهال داسې ښکارېده چې پاکستان دغه میچ د لاسه ورکوي. خو یو وار بیا د سوابۍ سره تعلق لرونکي یاسر شاه د ډیر وخت د انتظار وروستو ډیرن براو هم په خپل یو بال کیچ آؤټ کو او د پاکستان ټیم کھلاڑیانو او میچ کتونکو ایله سا واغسته. کله چې براو آؤټ شو نو ویسټ انډیز ته د ګټې لپاره نور دوه اتیا رنزونه پکار وو. د دغه وروستو د ویسټ انډیز پاتې کھلاڑیان ډیر ټینګ نه شو او ټول ټیم یې په دوه سوه یو کم نوي رنزونو جوړولو آؤټ شو. د ویسټ انډیز د ټیم کیپټن جیسن هولډر په دغه میچ کې نټ آؤټ پاتې شو. هغه څلوېښت رنزونه کړي وو. د پاکستان لخوا په آخري اننګز کې محمد عامر درې، یاسر شاه او محمد نواز دوه دوه او وهاب ریاض یو لوبغاړی آؤټ کړی و. په دغه میچ کې اظهر علي په لومبي اننګز کې په درې سوه دوه رنزونو جوړولو مین آف دی میچ یا تر ټولو غوره لوبغاړی وټاکل شو. په دې ټیسټ میچ کې پاکستان چې کله خپل لومبی اننګز یا لوبه کړې وه نو د درېو لوبغاړو په آؤټ کېدو یې پنځه سوه یو کم اتیا رنزونه جوړ کړي وو چې پکې اظهر علي درې سوه دوه رنزونه جوړ کړي وو او نټ آؤټ پاتې شوی وو. د پاکستان لخوا سمی اسلم په نوي رنزونو، اسد شفیق اووه شپېته او بابر اعظم یو کم اویا رنزونه جوړ کړي وو. د پاکستان د لومبی اننګز په ځواب کې د ویسټ انډیز ټول ټیم په درې سوه اووه پنځوس رنزونو آؤټ شوی وو. د پاکستان لخوا په لومبی اننګز کې یاسر شاه پنځه وکټې اخیستې وې او د ایشیا لومبی بالر جوړ شوی چې په ډیرو کمو لوبو کې د خپل ټیسټ کیریئر سل وکټې پوره کړې دي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ به دویم ټیسټ روانې میاشتې په یوویشتمه نیټه په ابوظبي او دریم او اخیری به د اکتوبر په دیرشمه نیټه په شارجه کې کیږي. د دې ټیسټ وړاندې پاکستان ویسټ انډیز ته په دریو ټی ټوینټي او دریو یو ورځني میچونو کې هم ماتې ورکړې وه.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا.
د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام.
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
او استاد ټوبلاند کو د واشنگتن اداریه
افغانستان او پاکستان د پاره د امریکای خصوصي استاذي ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا به د افغانستان د نور زیات د محفوظه کولو او په افغانستان کې د نور زیات محکمتیا راوستو په خپل لوز ټینګوي. صدر اوباما د افغانستان د دفاع په مرسته کې جولای کې اعلان کړی دی چې امریکا به د کال 2018 پورې افغانستان کې د وړاندې شوي فیصلې اپوټا یو لوی فوج ساتي. په نیټو کې شامل اتحادي ملکونه هم د نیټو فوزونو د تربیتی کردار او د افغانستان فوزونو سره د مالی امداد د میاد تر کال 2000 پورې په اوګدولو سلا شوي دي. د افغانستان قومي دفاعي او امنيتي فوزونو د خپل کردار په دویم کال د نظم ضبط او د خپل صلاحيتونو د تیر وخت په نسبت زیاته خ سرګندونه کړې ده. خاغلي اولسن زیاته کا جنگ سا آسان کار نه ده. سخت کال افغان فوزونو کې د تیر کال نه زیاته مرګ جوړ لښوې ده، خو افغان فوزونو خپل استقامت په ځای ساتلې ده او په ګرد هیواد کې امنیتی عملیاتو کې د خپل بهترو صلاحيتونو خودنه کړې ده. امریکانو فوزونو افغانستان کې د دولت اسلامیه د دانوانه کولو او د کمزوري کولو عمل هم جاری ساتلې ده. د دولت اسلامیه او د القاعده خلاف د ترهګرۍ پر ضد کار روایي د امریکای پنيز د هر سنځات اهمیت لري چې دا شان افغانستان بیا د ترهګرو مرکز جوړ نشي. افغانستان کې امنیت او محکمتیا یو بل سره تړلې شوې دي. امریکا دوه کاله وړاندې د صدر اشرف غنی او د ستر انتظامی مشر عبدالله عبدالله ترمنځ د شوې یوې لوزنامې تر مخې د جوړ اتحادي حکومت په مرسته ټینګه ولاړه ده. امریکا به ټولو فریقو ته دا کلکه وینا جاری ساتي چې خپل سیاسي اختلافات په امنناکه ډول ختم کړي. خاغلی اولسن زیاته کا چې افغانستان د ګڼو قومیتونو ملک دی او د دې خلک د یو داسې حکومت حقدار دي چې د ټولو نمائندګي کوي او د ټولو پی امانه هم وي. انتخابی اصلاحاتو کې وړاندې تک ډیر اهمیت لري. د افغانستان د حکومت په خو کارونو او فیصلو کې جولای کې د تجارت په عالمی تنظیم کې د شاملې دود عمل مکمل کیدل دي، کم چې د تجارت د زیاتولو په لوري د حکومت د پخی اراده سرګندونه کوي. بل یو خکار افغان حکومت دا کړی دی چې د بین الاقوامی مالیاتی پنګ پروګرام مکمل کړی دی چې په نتیجه کې د مالیاتو راغونډېدل زیات شوي دي. دین علاوه د بډو رشوتونو د نغې وستو د پاره هم اقدامات کړي دي. خاغلی ریچرډ اولسن په اخر کې اوې چې د امریکای او د ملګرو ملکونو جوړ اتحاد د کلونو کلونو د سفارتکارۍ له برکته قائم دی او دا به یقینا چې د امن د حصول د مقصد په لوري روان افغان اولس سره اوګه په اوګه روان وي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. کوم په دې باندې زمونږه د ډیو ریډیو د سار خبرونه سر ته رسیږي. د دریو غنټو پورې تاسو موږ خبرونه اوریدلې. نن ما خام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 9 بجې با ساس پولان دي. زمونږه نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. نن زمونږ سره پروډوسر وو وکیل خان او انجینیر وو جان. ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرسته کولې. هم په دې باندې د خپل ډیو ریډیو د ټول ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. اللہ پامان.